آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونه کې به واوري: ملګری ملتونه وایي د 1948 کال د بشري حقوقو جهاني اعلامیه په زیده، او یو شمیر افغانان د افغانستان په ځینو ټلویزیونونو کې د وسلوالو مخالفینو په ضد خبرېدونکي لنډ پیغامونه زورونکي بولي، وایي چې دا اعلانونه پر روح او روان بدی اغیزې لري. قدرمنو اوریدونکو، په دې حق رپورټونه به د خبرونو نه وروسته اوریدی شي. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د اختلاس، رشوت او د خپل مقام نه د سوء استفادې په تور د پولیسو د 1640 صاحب منصبانو دوسیه سارنوالۍ ته سپارل شوې دي. د عراق مقامات هیله لري چې نړیوال بسپنه ورکوونکي ملکونه به د 200 میلیارد ډالر مرسته وکړي، او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فدرالي او د ایالتي مقاماتو په یوې غونډې کې د ملک د زیربنایي تاسیساتو د ترمیم او د جوړولو لپاره خپل پلان څرګند کړی دی. او دا د اوس پوره خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش ریاست د اختلاس، بډو او خپل مقام نه د سوء استفادې په تور د سلورو جنرالانو په ګډون د کورنیو چارو د وزارت د 1640 صاحب منصبانو دوسیه سارنوالۍ ته سپارلې دي. پرون د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش رئیس ضیا کوهستاني وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د کورنیو چارو د وزارت اړوند 1540 جنایی پیښې سیړلې دي. د عراق مقاماتو ویلي دي امید لري چې په کویټ کې د عراق د هغو سیمو د بیا آبادۍ دپاره چې د داعش د ملیشو د یرغلونو په وخت کې خرابې شوي، نړیوال بسپنه ورکوونکي به د 200 میلیارد ډالرو په اندازه مرسته وکړي. د عراق د وزیرانو د کابینې د شورا مشر مهدی العلاق ویلي دي چې حکومت د سختو او خطرناکو ستونزو سره مخامخ دی، ځکه چې درې کاله عراق د دغې ټروسي ډلې د ماتولو دپاره سختې هلیځلې کړي دي. په عینې وخت کې د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو په نرخ کې کموالي هم د عراق اقتصادي وضع سخته ځپلې ده. د عراق هغو سیمو ته چې داعش ورته تاوان رسولی، د نړیوال بانک او د عراق د حکومت د یوه تخمین له مخې 45.1 میلیارد ډالر په کار دي چې بیرته پرې دغه سیمې آبادې شي، او د عراق د زیربنایي تاسیساتو او د اقتصادي وضع د بهتری لپاره په مجموعي ډول 80 میلیارد ډالرو ته ضرورت دی. توقع ده چې په کویټ کې په دغې غونډې کې به د 2000 کمپنیو او د 2 ملکونو استازي ګډون وکړي. ټاکل شوی چې په دغه کانفرنس کې به یوازې د امریکا 150 کمپنۍ برخه واخلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل ملک د خرابو زیربنایي تاسیساتو د بیا ترمیم لپاره هغه پلان چې د ډېرې مودې راهیسې انتظار کې د پرون د دوشنبې په ورځ د امریکا د فدرالي او د ایالتي مقاماتو په یوې غونډې کې هغوی ته څرګند کړ. په دغه پلان کې به په 10 کلونو کې د امریکا د سړکونو، پلونو او د ریلګاډو د پټلیو او د نورو زیربنایي تاسیساتو په ترمیم په مجموعي ډول 1.3 یا 1.5 تریلیون ډالر مصرف راشي. پرون د دوشنبه په ورځ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس ته په کرملن کې د ملاقات په وخت کې وویل چې د دې ملاقات نه مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د په ټلیفوني خبرو کې هم د فلسطینیانو او د اسرائیل د مسلې په باب خبرې کړې دي. اغلی پوتین وویل: وړم چې په دې وسیله تاسو ته دغه خې هیلې څرګند کړم. مګر د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس ته اغلی پوتین د دغه خبر په جواب کې ویلي چې فلسطینیانو ته د سولې په جریان کې د امریکا منګړتوب نور د منلو وړ نه دی، لکن د امریکا د سوړخیزو همکاریو هرکلی کوي. د پولند صدر اعظم په لبنان کې د اروپا د بسپنه ورکوونکو ملکونو د کانفرنس نه مخکې هغه ملک ته په سفر تللی دی. لبنان وایي نړیواله ټولنه باید د سوریې نه د راغلو 1 میلیون مهاجرو درون بار یوازې په لبنان وانه چي، بلکې د دغه درون بار په اوچتولو کې ورسره مرسته وکړي. په سوریه کې د روانو شخړو او جنگونو له کبله لبنان ته هم د هغه ملک 1 میلیون خلک مهاجر شوي دي. د اوکراین مخالف مشهور سیاسي مشر میخائیل شاکاشویلی پولند ته تبعید شوی دی. د اوکراین مقاماتو دغه خبره پرون هغه وخت وکړه چې ښاغلی کاشویلی د دې دا وکړې وه چې په کیف کې ناپیژندل شوو کسانو چې نقابونه یې په مخ وو د تختولی دی. دا خبره 3 ساعته مخکې د هغه په رسمي فیسبوک کې هم خپره شوې ده. له دې نه مخکې د ښاغلي شاکاشویلی قانوني وکیلانو خبرداری ورکړی و چې د کیف په یوې محکمې کې د هغوی د دې خواست د ردول نه وروستو چې په کیف کې د په کامل ډول د هغه حفاظت وشي ممکن هغه یو بل ملک ته وسپارل شي.
خبرونه مو اوریدل په مکړه د خبرونه لومړی رپورت ده. ملګری ملتونه وایي د 1948 کال د بشري حقوقو جهاني اعلامي پر ځای ده. لیسا شلاین په دې حقله رپورت را لېږلې. زامن مومندی د تلولي
د امریکا د فقید جمهور رئیس میرمن ایلنور روزویلټ په مشرۍ په 1948 کال کې ویډلې هیوادونو د بشري حقوقو جهاني اعلامي مسوده په پاریس کې برابر کړه. د دغه اعلامي هدف دا دی چې له بشري حقوقو نه د ډارونکو سرغړونو د تکرار مخه ونیول شي چې په دوهم نړیوال جنگ کې ورنه دغه سرغړونې شوې وي. په جهاني اعلامیه کې تعویض ضد اساسي ټکی دی په دې فکر چې هر یو مساوي او هر یو عیني حقوق لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نطاق روپرت کولویل وایي د نړۍ د بشري حقوقو نه ډېرې سرغړونې او ستونزې په اصولو باندې له نه ودرېدلو نه راولاړېږي. کولویل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
I think in the current climate a lot of those issues are really crystallizing. You look at the Me Too movement, so even with all the advances that have been on women's rights over the past 70 years and there've been huge advances in women's rights, nevertheless, you know, suddenly
the فکر کوم په وسانه فضا کې هغه موضوعات پوره څرګند شوې دي. تاسو د ایم ای 2 تحریک ته نظر واچوئ ځکه نو په تیرو اویا کالو کې د ښځو د حقوقو په باره کې ټول پرمختګونه او د ښځو د حقوقو په باره کې ډیر پرمختګونه شوي دي. سره له دې په ناڅاپه توګه د ایم ای 2 تحریک ته نظر واچوي او په ناڅاپه توګه هر څوک پوهیږي چې څه چټیات روان دي او هغه بیا په ښځو باندې تاثیر کوي. حتی په ډیموکراتیکو او پرمختللو هیوادونو کې امتیاز لرونکو ښځو ته وګورئ. کول ویل اڅرګنده کړه چې بشري حقوق نه ورکول کېږي. دا وای دا دوامدار مبارزه ده چې دا حقوق لاسته راوړل شي. یو ځل چې لاسته راوړل یو به د وساډیو په خپل د بشري حقوق په لاره کې جهاني اعلامیه په مقاومت باندې عقیده لري. مګر دوی دا مني چې دا مهم سند به پر امریکا غږ ناشنا راډیو خبرونه مهیر کړو.
یو شمیر افغانان د افغانستان په ځینو ټلویزیونونو کې د وسوار مخالفینو په ضد خبرېدونکي پیغامونه زورور بولي او وایي چې دا اعلانونه پرو بد اثر کوي. یوسف زدران رپورټ را لېږلې.
دا اعلانونه یا لنډ پیغامونه چې تر ډیره انتحار چاودنې وینې او ټوټې ټوټې اندامونه ښیي د افغانستان په ډیرو تلویزیونونو کې د عایداتو یوه مهمه سرچینه ده. عام خلک وایي دا سوداګریز اعلانونه داسې جوړ شوي چې د دوی پر روح او روان بدې اغیزې کوي او د دې پر ځای چې ښه پیغام ولري خلک تاوتریخوالي ته هڅوي.
دا کولای شي چې یو مخالفین لپاره هم یو څه مارکیټینګ وي ځکه چې هغه هم قوي ښیي په دې بارکه چې مخالفین هم کولای شي چې موږ د خار ګډ ګډ تزان ورسي او موږ د خلکو بدن ټوټي هم پر سرکونو باندې پریږدي او کله چې مخالفینو یا تور بیرق او یا هم سپین بیرق خي خلکو ته کله چې یو طالب یا هغه داعش وي نو د دوه بیرق څنګه موږ ته پرسنو کې خي
د سي اعلان خبروي چې د څنګه د څخه ځوانان نفرت کوي د افغانستان څخه نفرت کوي او غواړي چې له افغانستان څخه ځان وبسین بل ملک ته لاړ شي. موږ دا نه غواړو چې دا داسې اعلانات خبر شي او دغه اعلانات چې کوي باید نه طرفه باید وړو ته باید ورونه ښودل شي. باید سمسي مثبت پټون دا باید مهاک
دوی وای د توتريخوالي سره مبارزه او یا د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د حکومت دند د نن نه باید حکومت خپل دند پر خلکو د احسان په شکل حساب او هر وخت په تلویزیونونو کې خبره کړي د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هم په دغو اعلانونو کې ځینې لفظي او اخلاقي تیروتنې مني وای د رسنیو عالی شورا تازه پریکړه کړې چې د دغو کلمو او ادبیاتو په اړه به پلټنه کوي دا اعلانونه چې وخت نا وخت پکې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ته هم تبلیغ کیږي د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه یې مناسب نه ګڼي د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته ویل دا اعلانونه د غوڅ ملاتړ ځواکونو د ماموریت لخوا جوړیږي
مونږه پاتونه چې دی مونږه دا نه دی خبره کړي مونږه چې خبرو هغه ټول سنن دغه په نظر کې نیسو نو د مونږ خپل شکایت حمایت قاطی او د بهرانيانو سره شریک کړي دي چې دغه پاتونه چې دوی نشر کړي اولی باید مونږ سره هماهنګ کې به ورسره دغه خبره کړي
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د اماډیکو او ویان مرسیال ډګر منفاون کړ د دغه اندیښنو په جواب کې ازادي راډیو ته ویل دوی له دې اعلانونو خبر شوي او تعقیبوي د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي دا اعلانونه د خلکو د پوهاوي لپاره دي ترڅو خلکو ته د وسلوالو مخالفینو او تروریستانو اصلي څیره معلومه شي د یاد وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته ویل دا اعلانونه نه یوازې په تلویزیونونو کې بلکې په غږیزو او چاپی رسنیو کې هم خبريږي او د حکومت څخه د ملاتړ مهم پیغامونه لري
دغه تبلیغات څخه هدف دا دی چې دوی د افغانستان دښمنان تاسو ته معلومات شي زمنګ ټولنه د سواد له نقطه نظر یو څه ورسته پاتې ده په دې باندې باید اعتراف شي خصوصا تصویري رسنیو ته لاس لري خلکو ته باید د دې دغه شومه سیره وښودل شي
خودی ټولو تپکتو د افغانستان د رسنوي قانون او دغه هیواد کې د رسنوي خدمت لاټر بنسټونه په دې اړه څه نظر لري د افغانستان د رسنوي قانون لمخې هر هغه څه چې په روح او اروا بداغیز کوي خبرول او نشرولي بندي د او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دریسته په پام په افغانستان کې د آزاد رسنوي خدمت لاټر ادارې یا نه وي د پیغامونه د مخالفینو د اصلي چیرې د ښکارا کولو ترڅنګ تاریخوالي ته زمينه برابروي د دغه ادارې اجرایی رئیس مجیب خلوتګر لازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه اعلانونو د بندولو غوښتنه تنوکړه د رواني چارو کارپو حسن خان درمل وای په ټولنی زو رسنوي او تلویزیونونو کې د شخړو تاریخوالي وینو او سرپرې کول ویډیوګانې د نوې نسل ذهنونه مخشوشوي ښاغلی درمل ازادي راډیو ته ویل دا پیغامونه په هر قشر اغیز لري او د اصلاح پر ځای ټولنه د بدمرغۍ لوري ته بیايي
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري
د امریکا د بهرنو چارو وزیر رکس ټیلرسن په مصر کې د شفافو او باوري انتخاباتو غوښتنه کړې ایڈورڈ یورانین په دې باره کې رپورٹ را لېږلې زامن مومندی د تلولی
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن د منځنی ختیځ پنځو هیوادونو ته د مصر په پایتخت قاهره کې سفر پیل کړ وی غوښتل چې د بلې میاشتې د جمهوري ریاست انتخابات شفاف او باوري وي د امریکا لوړ رتبه ډیپلومات پرون د دوشنبه په ورځ د مصر د بهرنیو چارو د وزیر سمیح شکوری سره ملاقات وکړ او اقتصادي او نظامی همکاري د دوی په ملاقات کې راپورته شو د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن د مصر د بهرنیو چارو د وزیر سمی شکوری سره د بهرنیو چارو د وزارت په زاړه انګړ کې مطبوعاتي کانفرنس ورک او په هغه موضوعاتو باندې رڼا واچول چې د دواړو هیوادونو د اندېښنې دي په دې کې د تروریزم په خلاف جګړه او د مصر د جمهوری ریاست انتخابات دي د بهرنیو چارو دواړو وزیرانو ټینګار وکړ چې دوی ومنله د یو بل په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي ټیلرسن څرګنده کړه چې دا شکوري دواړو په مصر کې د بشري حقوقو او د مدني ټولنې د رول په پیاوړي کولو او په مربوطو موضوعاتو باندې ټینګار وکړ چې وایي د مارچ په میاشت کې د جمهوری ریاست انتخابات وي او برحال جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی بیل مخالف نه پکې کاندید دی ټیلرسن وایي
The United States, as it does in all countries, supports a transparent and credible electoral process and
امریکا لکه چې په ټولو ملکونو کې دا کار کوي، د شفاف او باوري انتخاباتو ملاتړ کوي او ټولو ادباو ته د حق او فرصت ورکړل شي چې په آزاد او عادلانه توګه په انتخاباتو کې ګډون وکړي. کله چې په مصر کې د سیاسي ځپلو په باره کې پوښتنه وشوله، شکوري په ځواب کې وویل سیاسي پراسس زیات وخت نیسي، مګر مصریانو په تیرو اوو کالو کې څو ځلې د حکومت د بدلولو سره یو ځای خپل نظریات د راو د صندوقونو له لارې څرګند کړي دي. سامي شکوري زیاتوي
development in the social and political field is an evolutionary process I think over the last
پټولنیز او سیاسي ډګر کې پرمختګ او تکاملي پروسس ده. زه فکر کوم چې په تیر یو لس کال کې مصریانو خپل ژمنه اراده او قابلیت څرګند کړ چې خپل لار بدل کړي او نارضایتي څرګند کړ چې ناراضي وو. دوی په تیرو اوو کالو کې دوه حکومتونه بدل کړل، پارلماني انتخابات یې وکړل او پوهیږي چې خپل حقوق څنګه وژغوري او ملاتړ یې وکړي. ټیلرسن ټینګار وکړ امریکا او مصر دواړو په تیلې ده چې په ګډه د تروریزم په خلاف جګړه کوي او مصر د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړی ده. ټیلرسن بیا وایي
We agreed that we would continue our close cooperation on counter-terrorism measures including our
منګوبن لا چې د تروریزم په خلاف موږ خپل نږدې همکاري ته دوام ورکوو. دا هم پکې شامل دي چې داعش ته به په ګډه ماتې ورکوو او مصر د لومړي سر نه د ائتلاف مهم غړی دی چې داعش ته د ماتې ورکولو په منظور جوړ شوی دی. مصر په خپله د داعش د ګواښونو غم خوړلی شي او اوس په سینای کې ورسره مخامخ دی. مصر د جمعې په ورځ په درس هیواد کې د تروریزم په ضد عملیات پیل کړل او د تروریزم د هدفونو په خلاف هوایی حمله کوي او کوشش کوي چې له لیبیا او غزې نه د وسلو د رسولو لارې بندې کړي. یو عرب خبریال د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پریکړې په باره کې پوښتنه وکړه چې بیت المقدس د اسرائیلو د دولت د پایتخت په حیث وپیژانده. ټیلرسن په ځواب کې ټینګار وکړ چې امریکا د سولې خبرو ته متحده ده او د جمهور رئیس د پریکړې مهم ټکي غلط تعبیر شوي دي. ټیلرسن زیاتوي
In the announcement President Trump made regarding Jerusalem, he also made two very important
جمهور رئیس ترامپ د بیت المقدس په اعلان کې دوه مهمو ټکو ته هم اشاره وکړه. یو دا و چې د مقدسو ځایونو د موجوده وضع د هیڅ بدلون طرفدار نه و او د موجود چارواکو مناسب رول مني، او دوهم دا چې د بیت المقدس سرحدونه لا تر اوسه نه دي ټاکل شوي او شامل خواوې به ورباندې فیصله کوي. د بهرنیو چارو د وزیر شکوري نه د شمالي کوریا سره د مصر د روابطو په باره کې پوښتنه وشوله او د په ځواب کې ویلې د امریکا ډېر متحدین د پیونګ یانګ سره روابط لري، مګر ویلې اقتصادي او نور روابط ورسره ډېر کم دي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
افغانستان په نړۍ کې یو د هغه ملکونو نه دی چې اوس هم پکې ماشومان په پولیو اخته دي. په موکړی په کابل کې د عامې روغتیا وزارت د پولیو د منځوړلو د پروګرام د مسول ډاکټر میوند احمدی سره د مرکې.
ډاکټر صاحب سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو سره په 2013 کال کې د ګوزن سو پیښې ثبت شوې دي او په مجموع کې څومره ماشومان په افغانستان کې همدا اوس په ګوزن اخته دي؟
په 2013 کال کې تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې د ګوزن درې پیښې ثبت شوې دي چې د دغه جملې نه یو د ننګرهار ولایت د کامی په ولسوالۍ کې او یو د قندار په شاولي کوټ کې او بل هم د قندار د سپین بولدک په ولسوالۍ کې. په 2018 کال کې موږ د پولیو څوارلس پیښې لرلې.
ډاکټر صاحب، ما سره دلته د یونیسف او ډبلیو ایچ او دلته څه ارقام شته؟ په دغه معلوماتي پاڼه کې دلته لیدل کېږي چې په 2014 کال کې 28 پیښې وې، په 2015 کې 40 پیښې، په 2018 کې 14 او په 2018 کې هم 14 پیښې. تاسو د 2013 کال لپاره څه پلان لرئ چې د دغه پیښو شمیر باید کم کړي او دا باید وساتل شي او څومره باید په دې اړه کار وشي چې دغه شمیر کم شي؟
دومره پلان دا دی چې سږ کال په 2013 کال تر اخره پورې د ګوزن ناروغي د افغانستان څخه د منځه یوسو او هغه ټارګټ چې موږ سټ کړی دی، مطلب دا چې د جولای تر میاشتې وروسته به موږ د پولیو کومه پیښه نه لرو. تیر کال هم همدغه سې د مونږه پلانو چې په 2010 کال تر اخره پوري د پولیو ناروغي د منځه یوسو. اما په شاولی کوټ میانشین او خاکریز ولسوالیو کې د قندار په ولایت کې هلته د شپږو میاشتو نه زیات د واکسین په پروسه باندې بندیز لګیدل او دولت د مخالفینو د خوانه چې هغه دې ته زمينه برابر کړ چې بیا د هیواد په داخل کې د پولیو وایرس په گردش کې سي. سدې هغه په وجه باندې د 2010 کال په اخره کې د پولیو زیات شمیر پیښې منځ راغلي. په همدې شکل باندې 2013 کال د شروع کې هم د اماغي سلسلې پیښې چې وي په منځ راغلي. نو مطلب د شاولی کوټ میانشین او خاکریز کې دغه بندیزونه د دې سبب سول چې په 2010 کال کې موږ خپل هدف ته ونه رسیدو او امید دا دی چې انشاءالله په 2013 کال کې دغه هدف لاسته راوړو. ستونزې شته اوس هم د هیواد په سهیل کې په یو شمېر ولسوالۍ کې د موږ لاسرسی ډیر محدود دی. نن کمپاین ته اجازه ورکول کېږي، سبا بیا بندیږي. په همدې شکل باندې په د قندار په ولایت کې خصوصا د قندار په ښار په پنجوای ژړی ارغنداب او سپین بولدک کې
افغانستان کې په دې اړه څه ترتیبات شته؟
ټول هغه خلک چې د افغانستان څخه د باندې سفر کوي موږ د دې لپاره د واکسین سہولتونه لرو. څنګه افغانستان داسې یو ملک دی چې په هغه کې د پولیو ناروغي شته، نو کوم خلک چې د افغانستان نه د باندې وځي هغوی ته موږ د واکسین سہولتونه لرو. د واکسین سہولتونه د کابل په میدان وایي کې شته. په همدې شکل باندې په کابل کې په څلورو بیلو برخو کې مشخص د واکسین ټیمونه دي، صرف او صرف د مسافرینو د واکسین کولو لپاره کار کوي. په همدې شکل باندې په د هیواد په لوی اوزو کې د قندار پاوزه کې، د هرات پاوزه کې، د ننګرهار پاوزه کې، همدغه سه په جنوبی ختیځ اوزه کې او په شمال کې او شمال ختیځ اوزه کې، په ټول اوزو کې موږ د پولیو ټیمونه خاص د مسافرینو لپاره لرو.
اوس موږ استاد په گاونډي کې په پاکستان کې ډاکټر صاحب په پاکستان کې هم گزارن شته او ډیر خلک هم چې تګراته کوي د تورخام لاره، د چمن لاره، د دغه بنادرو لاره، سرحدونو لاره دوی ته تګراته کوي. اوس تضمین شته چې له بهر څخه نه راوړل کیږي دغه ناروغي افغانستان ته؟
دا خو واضح خبره ده چې تر 2014 کال تر اخره پورې موږ ته کوم وایرسونه راغلي وو هغه ټول موږ د منځ وړي دي. اما په 2010 کال کې نوې وایرسونه موږ ته د مطلب د خیبر پختونخوا او فاټانه او همدارنګ د بلوچستان او سند افغانستان ته راغلل، چې سبب دی هغه دا چې موږ په 2010 کال کې د پولیو نورې پیښې ثبت کړې او 2013 کال کې هم د هماغې سلسلې پیښې دي لا موږ ثبتو. دا ډېره واضح خبره ده. موږ په ټولو سرحدونو کې هغه ماشومان چې افغانستان ته داخلي یا د افغانستان نه وځي د پاکستان سره، په دې ټولو سرحدونو کې موږ د واکسین ټیمونه لرو او ټول د لاس کالو نه کته ماشومان چې په دغه سرحدونو کې واکسین کوي. دا
پښتنه هم زه کوم د وخت د کموالي له وجې هیله کوم چې تاسو هم راته لاندې جواب راکړئ. عمومي باور دی چې تر هغه چې ولس همکاري ونه کړي پولیو له منځه نه ځي. تاسو د خلکو د همکاري د جلبولو لپاره څه کړي دي او له ولس څخه غوښتنه څه ده په لاندې توګه لطفاً؟
مطلب په ټولو هغه ولسوالیو کې د لوړ خطر سره مخ دي په هغه باندې موږ خاص فوکس دی او دلته په خپل د پجامعه کې موږ د خلکو د حسونې لپاره ځانګړي ټیمونه ګمارل دي چې په دې کې په قندار کې بیا دغه ټیمونه مطلب د دینی علما او د کلو مشران د کوڅو وکیل گزار او د همدغه صحیح کارکونکي په دغه ټیمونه کې دي چې د خلکو د حسونې لپاره او د هغه کورنۍ سره کوم چې واکسین نه کوي د هغوی سره کار کوي تر څو هغوی دې تر اړ کړي چې خپل ماشومان ته واکسین ورکړي.
ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو د بریالیتوب په هیله او په دې هیله چې ولس له تاسو سره هم همکاري وکړي. کور دې ودان.
ډېره زیاته مننه.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
په خوست کې مېش وزیرستاني کډوال وایي چې پاکستاني د سر او مال د ساتنې تضمین ور نه کړی وزیرستان ته بیرته نزي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګړې.
د وزیرستاني کډوال په وینا د خپل سر او مال ساتنې په اړه ورسته له هغه اندېښمن شوی چې وزیرستان ته ستنه شوی یو شمیر کډوال د پاکستان د حکومت له لورې له ناوړه چلند څخه شکایت وکړ. د دې کډوال یو شمیر مشرانو چې په خوست ښار کې خبري کانفرنس ته خبرې کولې شمالي وزیرستان ته د ستنېدو لپاره د پاکستان حکومت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ ته ځینې شرطونه وړاندې کړل. په دې ولایت کې د وزیرستاني کډوالو د شورا مشر ډاکټر حیات محسود خبریالانو ته وویل چې وزیرستان ته ستانه شوي کډوال په یوه کیمپ کې ساتل کیږي او د پاکستان د پوځ له ناوړه چلند سره مخ دي.
افغان دولت او د خوست معزز خلکو د بیرته تګ په برخه کې زموږ هیڅ ډول ممانعت نه دی کړی او موږ تر هغه بیرته وزیرستان ته نستنیږو تر څو چې نسیار د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو مطابق زموږ لپاره د بیرته تګ زمینه برابره کړې نه وي.
د حیات محسود په وینا یو شمیر خبری رسنۍ د پاکستان د حکومت په حواله ویلي چې افغان دولت له وزیرستاني کډوالو سره ناوړه چلند کوي، خو ده د خبرې تش ادعاوي او بی بنسټه وبللې. د وزیرستاني کډوالو په شرطونو کې یو دا هم ده چې وزیرستان د پښتونیدو سره د پاکستان حکومت ورته ټولې اسانتیاوي برابرې او د دوی د نړیدلو ملکیتونو تاوان ورکړي.
په وزیرستان کې د پاکستان پوځ د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال د خلکو کورونه، مدرسې، مکتوبونه او دکانونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. کدا بیرته جوړولو په برخه کې د پاکستان حکومت لخوا د مالی مرستې تضمین وجود ونه لري، موږ بیرته نستنیږو.
د ځینو رسمي شمیرو له مخې چې شاوخوا یو کال رئیس شمالي وزیرستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې، زرګونه کورنۍ ستنې شوې دي، خو څه باندې لس زره کورنۍ لا هم په خوست کې اوسیږي. د دې کډوالو یو قومي مشر ملک شیرعزیز خبریالانو ته وویل چې کډوال وروسته له هغه له تګ نه انکار وکړ چې د پاکستان پوځ ورسره ناوړه چلند پیل کړ او د کورونو د سامان پر وړلو یې بندیز هم ولګاوه.
په چار دادو چې په نړۍ کې کوم انساني حقوق ته مهاجر حیثیت وي، په هغه حیثیت شکل مندې میش خپل کلی وطن ته ستونکو هم نیږي، او داسې نه چې د میش چې کومه دو دلته موټر نه پوتی وي، ګاډر نه پوتی وي، مولر نه پوتی وي، او اکیزم آس د میش تبیه شوی دی ویلې چې کورونه ړنګ دي، بازارونه ړنګ دي، او بیا په بازارونو په کورونو په دوکانونو باندې لانجې پښې چګې شوې چې دا کوم کور ړنګ ده، بل ته ور غورځېدله ده، هغې دا پتن لګې چې دا کور دي چاو دا دی چاو.
په کال 2014 میلادي کې چې پاکستانی پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د ضربیا ځپنو عملیات پیل کړل، شاوخوا 500,000 خلک بیکوره شول چې نږدې 200,000 خوست ته پناه راوړه. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم امریکا غږ ته وویل یو شمېر هغه وزیري کورنۍ چې شمالي وزیرستان ته ستنې شوې وې په دې وروستیو کې بیرته خوست ته راغلي او دا لړۍ مخ پر ډېرې دوده.
افغان حکومت هم په دې ارتباط ژمن دی چې دوی ته به د ژوند ټول سهولتونه نه یوازې مرستې بلکې دوی د تعلیم و تربیې، د دوی د صحت په برخه کې، په ټولو اړخونو کې به دوی ته سهولتونه برابروي.
دغه کډوالو نړیوالو مرسته کوونکو ادارو هم غوښتنه لري چې له دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستو ته دوام ورکړي. دوی د ماشومانو لپاره د زده کړو او د روغتیا برخې ته د ډېرې توجه غوښتنه کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي.
د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې د نشئی توکو د کښت د مخنیوي د پاره ځانګړي کمیسونونه جوړ کړي. همداراز پولیس وایي چې تر پخوا یې اوس د نشئی توکو سره مبارزه ګړندۍ کړې ده. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی.
په کندهار کې د نشئی توکو پر ضد مبارزې اداره وایي چې د نشئی توکو د کښت د مخنیوي لپاره پر وخت ګامونه پورته کړي. که څه هم تر اوسه په دې ولایت کې د نشئی توکو د کښت کچه نه ده معلومه، خو نارسمي شمیرې ښیي چې د تیر کال په پرتله د تریاکو کښت پکې کم دی. د کندهار د نشئی توکو پر ضد مبارزې د ادارې مشر ګل محمد شکران زیاتوي چې د والی په مشرۍ د نشئی توکو د کښت د مخنیوي لپاره د ولسوالیو په کچه هم کمیسیونونه ټاکل شوي چې په وینا یې دې کار د نشئی توکو د کښت مخنیوي کړي.
په مناطقو کې چې دولت حاکمیت دی، حاکمیت تامین دی، انشاءالله په هغه کې د تریاکو کښت ډېر کم دی او ډېر کم شوی دی. انشاءالله ټول امنیتي قواوې ممانعت کوي او اوس هم سر وخت ممانعت یې کړی دی. تاسو ته معلومه ده چې د کندهار جناب والی صاحب چې نظامي او ارکانیاب صاحبان صاحب دی، د نظامي شورا رئیس هم دی، و ټولو امنیتي او ملکي قضایی عدلی او ټول ارګانو ته په ګډه دا هدایت کړی دی چې د نشئی توکو پر ضد باید جدي مبارزه وسي. هلته کمیسیونونه ایجاد کړي دي او په ولسوالۍ کې موږ فرعي کمیسیونونه لرو. هغو ته دا وظیفه ورکړې ده چې باید د نشئی توکو پر ضد جدي مبارزه وسي او د کښت لوګیري سری وخت وسي.
پولیس هم د نشي توکو د لوړو زیانونو لکبل د تریاکو د کشت پر ضد مبارزه خپل مهمه دنده ګڼي. د کندهار د امنیه قمندانۍ د نشي توکو پر ضد مبارزې د برخې مشر سمروال ولیشا اسکزی وایي چې ساش کال به پولیس له نورو امنیتي ادارو سره په ګډه په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي.
دا خواهش کوو ټول ورسته دا وایم چې په دې کې زموږ سره ملاتړ وکړي، بعضې دا بوټی دوی ورکړي، کرنه دوی ورکه کړي، د دې پر ځای دوی غنم وکړي، دا د دوی اولادو ته هم تاوان کړي. دوی وایي موږ یو خارج ته استو، د خارج د دوو نه تاوان نه کړل، موږ د خپل وطن او د خپل ولس تاوان تمي.
درنو اوریدونکو، دا زموږ خبرونه، موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به واورېدلې وي. د دری برخې خبرونه په یو څو ثانیو کې پیلېږي. زموږ سره اوسئ.